بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په پیل کې د حسین مسګری په आवाज د قران مجید د بقره سوره د 253 سم آیات تلاوت او ورپسې ژباړه هم واوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العلي العظيم.
د مهربان او بخون کی خدای پناما. دا پیغمبران دا سیدی چې مونږ دوی ته یو لبل څخه لوړې مرتبه ورکړې دي. په دوی کې خدای پاک لا چا سره خبرې کړې دي او چا ته یې بل شان اوچتې مرتبه ورکړې دي. او د مریم زوی عیسی ته مو څرګندې نخې او معجزې ورکړې او په پاک روح سره مو هغه مضبوط کړ. او که خدای ته منظوره وی نو له هغوی څخه وروسته خلکو به د داسې څرګندو نښو لا راتلو وروسته جنګونه نه کولې او یو بل یې سره نه وژل، خو له یو بل سره دښمنۍ ته پورته شول. نو دوی جدا جدا شول، چا پکې ایمان راوړ او چا کفر خوښ کړ. او که خدای پاک ته دا منظوره وی نو دوی به جنگونه نکول، خو خدای چې هر څه غواړي هغه کوي.
د تهران د پښتو خبرونه یې خو مینه والو حامد سیمه افسر د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لنده یې قوس د میاشتې 25مه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د جماد الاول له 20مې او د 2020 میلادي کال د دسمبر له 14مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په د یو ساعت خپرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې ورته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت د جوړېدا او د ګاونډیانو د جوتې غوښتې په باب ده. ورپسې هم د ایران سیل نومي لړۍ نننې برخه دراورو. بیا هم د ستاسو په خپلو خطونو، پیغامونو، شعرونو، خوخو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل ستاسو خپل پروګرام هر کله راشه اوریدلی شئ، چې زموږ دا یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنانو په وروستۍ دسیسې کې هم سخته ماته وخوړله. امریکا او اروپا د بشري حقوقو د خلاف ورزي کوونکو په سر کې دي. د پاکستان خارجه وزیر وویل پاکستان له روسي څخه د ارزانو تیلو او ګیسو په وارداتو پسې نه دی. او طالبان وایي افغانستان به نور د سترو قدرتونو د سیالیو ډګر نشي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د ایران ولس په بصیرت سره د تیرو فتنو په څیر په وروستۍ دسیسې کې هم د دښمن محاسبه چټي ثابته شوه. زموږ خبریال راپور راکړ، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د ایران په ختیځ کې د خراسان جنوبي ولایت د نهبندان ولسوالۍ د خلکو له مختلفو پرګنو سره په کتنې کې د دې خبرې په کولو سره چې د اسلامي ایران د ولس بصیرت د دښمنانو نقشې شنډې کړې وویل، علت یې دا چې دښمن له ټولو دسیسو او فتنو سره سره په دغه هیواد تیری نشي کولی. په مختلفو سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې د ولس شتون دی. ښاغلي رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې د لویدیځوالو د رسندویو د رسمي احصایو په اساس په کال کې د امریکا د پولیسو په لاس په سلګونو ښځې وژل کیږي وویل، امریکا او د هغې متحدان د هغو بشري حقوقو پلویتوب نشي کولی چې د هغو د خلاف ورزۍ څرګند مثال د فلسطین او یمن د بېګناه خلکو د حقوقو چخڼي کیدل دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همداراز د دې خبرې په کولو سره چې داعش تر هغه ډله د لویدیځوالو پاللي او جوړه کړی شوي جنایتکار ډله ده وویل، د اسلام ایران د ولس د مړه دوي امریکا د چغې پورته کولو علت د ایران په جنوب کې د شیراز د شاه چراغ د ترهګر جنایت په شمول د بیګنا خلکو وجله او د ترهګرو جنایتونو پنځول دي. هغه همدار د دې خبرې په کولو سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پرمختګونو بهیر به ونه درېږي وویل،
خارونه او هیوا د ایران د اسلامي جمهوریت د سړیو او خزو په لاس جوړ شوی دی او له دې وروسته به هم جوړ شي او پرمختګ به وکړي. مونږ پردیو لاسونو ته هیڅ انتظار او تما نه لرو. امریکا او اروپایي اتحاد د بشري حقوقو تر ټولو ستر خلاف ورزي کوونکي دي. زموږ خبریال راپور راکړ د تهران د جمعې لمانځه خطیب آیت الله سید احمد خاتمی د جمعې لمانځه په خطبو کې اروپایي اتحاد او امریکا د بشري حقوقو د خلاف ورزي کوونکو په سر کې وبلل او د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د لاسوهنکو د اعلامیه په باب هم ټینګار وکړ. د چین ولسمشر او نور هیوادونو د پوه شي چې اسلامي ایران د خپل مزکنې بشپړتیا کې هیڅ سره ټوکې نه کوي او وسلوال ځواکونه د هیواد د پولو او د درو ټاپوګانو په ساتنه کې پریکنده چلند کوي. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ. آیت الله سید احمد خاتمی د درو ټاپوګانو موضوع ته په اشاره سره د جمیل منځ په خطبه کې وویل، تیرونه د ایران درو ټاپوګانو ستر تمب وړوکی تمب او ابو موسی ټاپوګانو ته تللی وم او له نږدې مو کتل چې د مونږ وسلوال ځواکونه د امنیت ساتلو لپاره په قدرت سره عمل کوي او داسې چې زمونږ څو وړې کشته امریکایي بیړۍ ته وایي باید مخکره نشي چې دا د قدرت نښه ده. هغه هم درس په دوام کې ویل، د اسلامي ایران د ولسمشر په تعبیر د ایران جدي غوښته د چین د ولسمشر لخوا د یادو شوو دریځونو جبرانول دي او د چین ولسمشر یا بل هر څوک باید په دې پوه شي چې مونږ د خپل مزکنې بشپړتیا او ساتنې کې له هیڅ سره ټوکې نه بلکې پریکنده چلند کوو. دا تهران د جمیل منځ خطیب هم دارس د میرمنې د مقام له کمیشنه د ایران د حسفولو په باب د ملګرو ملتونو وروستۍ پریکړه لیک ته په اشاره سره وویل، اولن دغه پریکړه لیک اجرایي ضمانت نه لري او له بل پلمه امریکا څلوېښت ورځې پخې لاسونه وخوځول څو دغه پریکړه لیک تصویب کړي او دا هم د امریکا یوه بله توره دوسیه ده او د تاسو د ولس د کرکې او نفرت یو راز هم دغه موضوع ده او د تاسو خلکو حق دی چې مړه دې وي امریکا چغه پورته کړی. حقیقي ازادي اسلامي نظام دی او هغه څه چې امریکا ځینې خلک لمسوي ولیکئ چې دا مریتوب دی او ازادي نه ده، ځکه چې امریکا یوه مریه او وینځه ښځه غواړي او امریکا یوه داسې ښځه غواړي چې خپل هویت یې له لاسه ورکړی وي او دغه راز یې خپل کلتور هم پرېښودلی وي. یوازې اسلامي نظام دی چې د میرمنې ژوند اسلامي شرافت نه ډک ژوند دی او نور تش او پوچ شعارونه دي. دا خبرونه له تهران اوري. پاکستان له روسیې د ارزانو تیلو او ګیسو په وارداتو پسې نه دی. دا نیوز خبری سایټ نن راپور ورکړ په داسې حال کې چې پاکستانیو چارواکو په تیرې یوې میاشتې کې له روسیې د ارزانو تیلو او ګیسو د وارداتو لپاره د دغه هیواد حکومت هڅې خبر ورکړی وو. د دغه هیواد خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری چې امریکا ته د یوې اونۍ لپاره په دورې تللې دغه موضوع رد کړه. د پاکستان خارجه وزیر زیاته کړې د اسلام آباد دمګړې له روسیې هیڅ ډول ارزان بیا انرژي نه ترلاسه کوي او له دغه هیواده د ارزانو تیلو د وارداتو لپاره یې کومه هڅه هم نه ده کړې. د پاکستان خارجه وزیر دغه څرګندونې په داسې حال کې خبرې شوې چې د دغه هیواد خزانې وزیر اسحاق ډار په وروستیو څو اونیو کې په څو مرکو کې د دې خبرې په کولو سره چې امریکا اسلام آباد د روسیې د تیلو له اخیستو نشي منع کولی، په دې زمینه کې د اسلام آباد ماسکو ترمنځ د خبرو اترو د پیلیدا خبر هم ورکړی وو. په عین حال کې د پاکستان د تیلو او پټرولیم مرستیال وزیر مصدق ملک هم روسیې ته له سفره او د دغه هیواد له چارواکو سره له مشورو وروسته مدعي شوی وو چې ماسکو په اسلام آباد د ارزانو تیلو له خرڅولو سره موافقه کړې ده او د روسیې د شرکتونو نمایندګان به ډیر زر پاکستان ته سفر وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې پاکستان تل د ګیسو او برېښنا له کمښت سره همداراز د سونګو او انرژۍ د بایو لوړېدا او د برېښنا او ګیسو له پراخې غوڅېدا سره مخامخ شوی دی. له دغو ټولو مشکلاتو سره سره پاکستان ته د ګیسو د منتقلولو د تر ټولو مهمې پروژې په توګه پاکستان ته د ایران د ګیسو د پایپ لاین یا همغه د سولې پایپ لاین اجرایي کېده پر اسلام آباد د امریکا په شمول د بهرنیو قدرتونو له دباونو سره همغه شان نیمه پاتې ده. پاکستان د ایران د ګیسو د پایپ لاین د پروژې په بشپړولو سره د خپلو ګیسو کمښت پوره کولی شي. البته دغه ستره پروژه همغه شان د پاکستانی لوري له لټیو او د جدیت له نشتوالي سره مخ ده. دا ته افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت سرپرست د خبرې په کولو سره چې د افغانستان حاکمه پلاوی له درستو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي وویل دغه هیواد به نور د سترو قدرتونو د سیالۍ ډګر نشي. تزنیم خبری اجانس راپور ورکړی په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت خارجه وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې د خارجه وزارت د یو کلنو بریاو د کتاب د مخکتنې په دستورو کې وویل افغانستان به نور د سترو قدرتونو د سیالۍ ډګر نشي. هغه له افغانستان سره مثبت تعامل لپاره له نړیوالې ټولنې څخه په غوښتنې سره وویل د طالبانو د حکومت سیاست دا دی چې افغانستان به نور د سترو قدرتونو د سیالۍ ډګر نشي. که دلته سیالۍ وي نو هغه سیالۍ به مثبته وي او د ګټو او د دواړو اړخیزو اړیکو په اساس به وي. هغه په دوام کې هم د طالبانو موقته حکومت د افغانستان د ولس لپاره د تعلیم او د کار کسب د رامنځته کونې د زمینو د برابرولو مسؤول وباله. د پولي په شخړې کې پاکستاني عسکرو پیل کړی دی. د پاکستان او طالبانو سرحدي ځواکونو په یوې اونۍ کې دوه دوهم ځل لپاره د سپین بولدک او چمن په سرحدي سترې لارې کې په یو بل بریدونه کړي چې د وروستي برید د احتمالي مرجوب له په باب یې څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت ویندوی زبی الله مجاهد په یو لړ څرګندونو کې وویل پاکستاني پوله ساتونکو یو ځل بیا د افغانستان د سپین بولدک په سرحدي سترې لارې کې ډزې کړې او خطه یې پیل کړې ده. مجاهد په عین حال کې له پاکستان سره د سرحدي اختلافاتو د حل لاره خبرې اترې بللې دي. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان د طالبانو د حکومت دفاع وزارت هم د پنجشنبې ورځې د خطې په غبرګون کې ویلي د جنگ لپاره پلمو لټول د هیڅ یو لوري په ګټه نه دي. د امریکا د مشرانو جرګې د چیړنیزې کمیټې وروستۍ نتیجې ښیي چې په امریکا کې د خزینه بندیانو څخه د ناوړې جنسي استفادې د امریکا د فیډرل په بندونو کې د بحران بوږنوونکي تصویرونو ښودنه کوي. زموږ خبریال راپور راکړ د امریکا په مشرانو جرګې کې ډیموکراټیک غړي او د څیړنیزې کمیټې غړي سناتور جان اوسوف وویل موږ څیړنې ډېرې افسوسناکې دي او زما په اند دې ښودنه کوي چې د زندانونو ادارې په پراخه توګه نه دي توانېدلې د زندانونو د کارکوونکو په لاس له بندیانو د ناسمې جنسي استفادې مخنیوی وکړي، دغه موردونه وپیژني او ورباندې غور وکړي. دغه ناسمې استفادې د بند ساتونکو رانیولې د زندانونو تر پادریانو پورې د مختلفو مسؤلانو لخوا شوې دي. د دغو ناوړه کارونو زیاتره برخه هم د فلوریډا ایالت په بندونو کې شوې ده. چیړنې ښیي له تېرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د امریکا د فیډرل د زندانونو له درو څخه په دوو برخو کې دغه ناوړې جنسي استفادې شوې دي. ډېرې موردونه یې په کولمن زندان کې شوې دي. داود د مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږی زمونږ اوریدونکو سره خپل سیاسي تبصره دراوړو چې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت جوړیدا او د گاونډیانو د جوتې غوښتې په باب ده. په افغانستان کې د ټول شمول حکومت جوړیدا ضرورت او له گاونډیانو سره د دغه هیواد په پولو کې د ثبات اړتیا په تیر یو کال کې د منځنۍ آسیا هیوادونو د ملګرتیا کانفرنسونو او یا د شانګای کانفرنس رانیولې د پاکستان او تاجکستان د مشرانو تر لیدو کتو او د دوه اړخیزو ناستو پورې تل د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ د خبرو اترو یو ثابت چورلیس دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف او د پاکستان ولسمشر او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان په پنجشنبې ورځې په اسلام آباد کې سره په کتنې کې په افغانستان کې د درستو ګوندونو او ډلو ټپلو په ګډون د یو ټول شمول حکومت پر جوړېدا یو ځل بیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د قدرت پر ګدۍ د طالبانو ډلې د واک دقیقا 15 میاشتې تیریږي او په دغه موده کې په دوامدار ډول په افغانستان کې د ټول شمول حکومت د جوړیدا موضوع مطرح ده. په دغه هیواد کې سیاسي، قومي او مذهبي ډلې ټپلې او ګوندونه هم هغه راز د خپل سیاسي او نفوسي جوړښت او وزن په اساس په حاکمیت کې پر ګډون ټینګار کوي. لا بل پلوه د دغه غوښتې په اجرا کې د طالبانو لټي او کمکاري، لا یو پلوه د طالبانو د حکومت د پیژندنې په بهیر کې د خنډ جوړیدا او همداراز د دوی د مخالفانو د انسجام سبب شوی، او لا بل پلوه د گاونډیانو لخوا پر افغانستان د طالبانو د حکومت په باب د غیر عادي تفکر او ذهنیت رامنځته کیدا سبب شوی دا. لدې عمله د افغانستان گاونډیان په دوامداره توګه په دغه هیواد کې د ټول شموله حکومت پر جوړیدا ټینګار کوي، ځکه چې دغه اقدام په هیواد کې د باثباته حکمرانۍ او اغیزې پر گاونډیو هیوادونو زمینه جوړونکې ګڼي. په دې رابطه کې جناب شریف او امام علي رحمان د پنځشنبه ورځې په کتنې کې ویلي دي، لتر هغره سره ګډه مبارزه او په افغانستان کې د سولې او سبا د ټینګېدا په خاطر د یو ټول شموله حکومت جوړیدا یو ضروري چاره ده. لکه څنګه چې په افغانستان کې د طالبانو په وسیله د داخلي ثبات او امنیت کنټرولولو او د وسلوالو ډلو درامنځته کېدا د مخنیوي لارې د ټول شموله حکومت جوړیدا لارې تیریږي، او دا په خپل خپله گاونډي توپ ته د ژمنتیا له گاونډیانو سره د خو اړیکو درامنځته کېدا سبب کیږي. طبیعتا د افغانستان گاونډي هیوادونه په افغانستان کې د یو باثباته او ټول شموله حکومت جوړیدا له امله د سیمه ایزو فرصتونو په دلیل د دغه موضوع په ضرورت ټینګار کوي. د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو خکیدا او په داخلي سرچینو تکیا او د حکومت هم پاله کیدا د شنګای موسسې په څیر په سیمه ایزو ارګانونو کې د افغانستان د تحرک سبب کیدلی شي، او په امریکا کې د افغانستان د سرچینو د تړل کیدا د ختمیدا او له واشنگټن د دغو سرچینو د بیرته اخیستو په باب د کابل حکومت سره یو مرسته کیدلی شي. پر دې اساس د گاونډي توپ سیاست د طالبانو توجه او د تجارت او ترانزیت د پراختیا په وسیله سره د اقتصادي مشکلاتو د حل لپاره لسیمیزو ظرفیتونو څخه استفاده حال د اجرایی کې دا ورتیا پیدا کوي چې لګاونډیانو سره اړیکی عادی شي. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو تر دې دمه د دغه چارې د پوره کېدا لپاره کوم مهم ګام نه دی پورته کړی. که څه هم کله کله د طالبانو ډلې په واکمن پلاوي کې د ځینو مختلفو قومي او مذهبي ډلو د ځینو چارواکو او مسؤلانو شتون ته په اشاره سره د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ټول شمول حکومت د شتون او ضرورت موضوع توجه کیږي، خو په عین حال کې د ټول شمول حکومت نه جوړیدا به ثبات رامنځته نه کړي او حتی د نورو هیوادونو د لاسوهنکو څرګندونو لپاره به زمینه هم برابر کړي. منطقي ده چې طالبان په افغانستان کې د خپل مخکنی واکمنۍ له تجربې څخه په استفادې سره د ټول شمول حکومت د جوړیدا لپاره هڅه وکړي، ځکه چې په افغانستان کې پخوانی حکمرانۍ خی چې په دغه هیواد کې د بادشاهي، جمهوری، جمهوریت او مذهبي په شمول هر ډول سیاسي نظام د هر اړخیز ګډون د نه رعایتولو او د جدیت نشتون په دلیل په ماتې محکوم شوی دی. په کلي توګه ویل کېدلی شي چې د طالبانو حکومت د افغانستان د ټولو سیاسي ډلو ټپلو قومونو په ګډون سره د ملي ټول شموله حکومت ترڅنګ لا گاونډیانو سره د افغانستان د اړیکو په سمولو او د سیمې ثبات په ژمنتیا سره د بیا رغونې او امریکا څخه د افغانستان د ولس د کنګل شویو او مصادره شویو شتمنیو د آزادولو او هم د لا زیاتې ملګرتیا لپاره لا غوره ګام پورته کولی شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د مازیګر په لس کم 15 او د پاکستان په شل پاسه 15 بجې په لنډو څپو 1.5 میټرو اوریدل شي. په ایران کې اوسیدونکو پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون په ریسیور سیټ اپ باکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اوریدای شي.
ایران
سیل د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو د ایران سیل لا یو بل پروګرام سره زو جمل بنگش لخپل همکار
امان الله زمانی
سره تاسو خدمت ته حاضر شو عزیزانو. نن د ایران د مرکزی ولایت د سفر په دوام کې د عراق خار کتنې ته ورزو، نو هیله کوم چې تاسو د استفادې وړ وګرځي. parstudio.com/pz زموږ د انټرنیټي سایټ درکتی ولند دمکو بیا خپل پروګرام تاسو خدمت کې وړاندې کوو او غواړو چې نن مبوزو ځان سره عراق خار ته.
درنو قدرمنو اوریدونکو، د عراق بازار تاریخي ټولګه د دغه خار یو د لیدو وړ جاذبه ده چې د کلونو له تیریدو وروسته لا هم د یو رونق او ګڼګوڼې لرونکي تجارتي مرکز په توګه پیژندل کیږي. دغه سرپوخ او پټ بازار د ژوند د اړتیا وړ شیانو د برابرولو لپاره یو مناسب ځای دی. د عراق بازار چې څه باندې 14 هکتاره پراخ دی، د 14 هجری قمری پیړۍ په وایلو کې د خار جوړونې یو ارزښتناکه نمونه ده چې په ایران کې لا هم د خار جوړونې د هنر د تکامل په توګه یادولی شو. دغه ټولګه چې د خار ابتدایي جوړښت دی، په تجارتي، خدماتي او د استوګنې په برخو کې مشتمل ده او په کې جماعت، سقاخونې، حمام، ښوونځي، د اوبو څو زیرمې او سرای موجودې وي چې په خوشنۍ سره نن سبا ترې یوازې جومات او سقاخانه پاتې ده. د عراق بازار دوه مرکزي دهلیزونه لري چې یو پکې د 240 مترو په اوږدوالي شمالي جنوبي محور دی او یو ور شمالي سر ته بل جنوبي لوري ته لري. همدا شان ختیځ او لویدیز دهلیز 200 متره اوږدوالی لري او اته شرقي او غربي لارې او رونه لري. په دغه بازار کې د تګ راتګ ګڼې لارې د اور لګیدنې په شان پیښو په وجه استعمالیږي. شمالي، جنوبي او شرقي او غربي دهلیزونه په چهار سوق باندې مشهوري څلور لارې کې یو ځای کیږي، چیرته چې یو ډبرین ډنډ هم موجود دی.
ایزانو د عراق بازار له پخوا راهیسې د خار د تجارتي مرکز په توګه د سیمې د خاریزو او کلیوالو لپاره مهم اقتصادي رول لوبولی دی او د ایران د نورو بازارونو په شان د بازار هر برخه یو ډول ځانګړی اقتصادي فعالیت ته بیله شوې ده. د قالینو له ابتدایي موادو سره مل د قالینو تجارت دغه بازار یوه اقتصادي ځانګړنه ګڼل کیږي. د عراق د بازار په جوړیدو کې یوه اصولي معماري کارول شوې ده او په همدې لړ کې د رڼا او د هوا د چلیدو مسئلو ته پوره پاملرنه شوې ده. په عین حال کې د سریو یا دوکانونو په ډیزاینینګ کې د خښتو او لرګي په استعمال سره ښکلا ته هم پوره پوره پام شوی دی. د بازار چت ګنبدي ډوله دی. د هر ګنبد په منځ کې یو څو کوټیز روشندان لګول شوی چې د رڼا سره سره د هوا د چلیدو کار هم ترې اخیستل کیږي. د عراق د بازار د ودانۍ په جوړښت کې د استعمال شوي ځانګړي معمارۍ په وجه د بازار داخلي هوا په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې د چت لرلو سره سره ډیره بیا سړه او په تبې برابره وي. د عراق بازار په 1455 مریز کال کې د ایران د یو ملي اثر په توګه ثبت شوی دی.
ګرانو دوستانو، د مدرسې سپهدار کتنه به هم بده نه وي چې د بازار په څو خوا کې ده. سپهدار مدرسه یا ښوونځی هم د قاجاریه پړاو یو تاریخي اثر دی چې د بازار د جوړېدو په یو وخت جوړه شوې ده او په عراق ولسوالۍ کې د دیني علومو وړومبی مرکز دی. په دغې مدرسې کې د دیني علومو ډېر زده کوونکي د فقهي او ځینو نورو اسلامي علومو په زده کړو بوخت دي. د مدرسې د جوړولو سټایل تر ډېره حده د صفویه پړاو له مدرسو اخیستل شوی او پکې یو جومات، د اوبو زیرمه او د هوساینې نور امکانات موجود دي. دغه ودانۍ دوه ورونه لري چې یو یې د بازار په لور خلاصیږي، همداشان یو لوی انګړ لري چې په منځ کې یې ډبرین تالاو دی. سپهدار مدرسې د خښتو یو ډېر ستر ګنبد لري، 13 متره لوړه. دغه ګنبد د ښار له هرې سیمې ښکاري. د ودانۍ بهرنۍ منظره او ډیزاین ساده او خټین دی او داخلي برخه یې د خښتو په کاشیو چې هندسي او کتیبهیز نقشونه لري ښایسته شوې ده. دا یو څلور ایوانیزه ودانۍ ده چې د مدرسې د انګړ چاپیره یې 25 کوټې دي چې د هرې کوټې مخې ته یوه وړه برنډه په شانتې برخه کې د کیناستو لپاره ځای په نظر کې نیول شوی دی.
ایزانو د عراق د سیاحت یوه بله جاذبه د دغه ښار د لاسي صنایعو میوزیم دی چې د ښار په تاریخي جوړښت او د بازار په ټولګه کې د خانه حسنپور په نوم یو تاریخي او پخوانی کور کې واقع شوی ده. دا کور یو مرکزی انګړ او 600 متره ودانۍ لري چې دوه پوړیزه ده. په لاندینی پوړ کې د ژمی د اوسېدو کوټې او په دوهم پوړ کې د اوړي د اوسېدو او شاهي کوټې شامل دي. مرکزی انګړ یې له دریو اړخونو څخه داسې ودانۍ لري چې دغه ښایسته انګړ په لور خلاصېږي. ودانۍ د خښتو جوړه ده او ستنې د ډبرو دي. دغه تاریخي کور د احمد شاه قاجار په زمانه کې جوړ شوی دی. دغه ودانۍ په ابتدا کې د قالینو شرکت وو، بیا په مدرسې بدله شوه، خو څه موده پس ترې جواد حسنپور د ځان لپاره کور جوړ کړ. په 1400 هجری لمریز کال کې د ایران د کلتوري میراث او سیاحت ادارې یا د تاریخي ودانۍ د هغې له خاونده وپیرله او له بیا رغونې او مرامت وروسته یې د عراق د لاسي صنایعو په میوزیم بدله کړه. دغه میوزیم د خط او خطاطۍ د حال، د کلالۍ شیانو، د شیشې او سرامیکو، د قالینو او دریانو په تالار او همداشان د فلزي آثارو او د لرګي او ټوکرو په شان حالونو مشتمل ده. خانه حسنپور په 1400 مریز کال کې د ایران د ملي آثارو په لیست کې ثبت شوی ده.
قدرمنو اوریدونکو، قلعه حاج وکیل چې د کلا فرنګي په ودانۍ هم پیژندل کیږي، د عراق ښار د قاجار پړاو یو بله تاریخي ودانۍ ده او په کال 1415 کال کې د ایران د یو ملي اثر په توګه ثبت شوې ده. د دې ودانۍ ټوله ساحه 3800 مربع متره ده چې پکې 900 مترو باندې ودانۍ جوړه شوې ده. دغه ودانۍ د ټولې ټولګې یوه وړه برخه ګڼل کیږي او په انګړ، برنډې، شبستان، لاندینۍ او پورتنۍ پوړ یا بالاخانې باندې مشتمل ده. ودانۍ د ناصر الدین شاه په وختو کې او په عراق کې د زیګلر د قالینو د کمپنۍ له جوړېدو سره هممهاله د دغې کمپنۍ لپاره جوړه شوه. وروسته دغه قلعه محمد حسن وکیل واخیستله او د هغه په نوم مشهوره شوه. د قلعه وکیل له تزئیناتو څخه د ودانۍ د بهرنۍ برخې ورنګ، کاشیو او ستنو او هندسي نقش نقش و نگار ته اشاره کولی شو. په کال 1989 لمریز کې د لاسي قالین، ګلیم یا درې په قلم کیندل شوی اثار، لرګین اثار، قالینی تابلو او د خطاطۍ د تابلو په شان د ادراک ولایت د هنرمندانو د لاسي صنایعو او دودیزو هنرونو په 250 مشهورو اثارو مشتمل موزیم په دغه ودانۍ کې جوړ شو. په موزیم کې موجودو اثارو کې کمانچه، مچنۍ، کنچۍ، ستار او تهذیب شامل دي چې د نړیوال اصالت مهر هم لري.
ګران دوستانو، د ایران مرکزی ولایت اواراک ولسوالی په ایران کې د سترو او تاریخ جوړونکو شخصیتونو زنګنزی پاتې شوې ده. دغه شخصیتونه په مذهبي، سیاسي، تاریخي، اجتماعي، عرفاني، فلسفي او په ماډر علومو کې د لوړو مرتبو خاوندان وو چې په هیواد او نړۍ باندې ډېرې اغیزې شیندلې دي. په دغو مشهور او ویاړمنو شخصیتونو کې د میرزا محمد تقی خان، امیر کبیر، میرزا ابوالقاسم فرحانی، آغا نورالدین عراقی، آغا ضیاءالدین عراقی، حاج آغا محسن عراقی، کربلایی کاظم ساروقی، علی اکبر خان فرحانی، آیت الله محمد علی عراقی، ڈاکٹر محمد مهدی فولادوند، ڈاکٹر نسانیان او ڈاکٹر محمد خزایلی نمونه اخیستلی شو. دوستانو، دا پروګرام په دوام کې به خوی چې د عراق ولایت د مشهورو مشرانو د یوې وړې کلتوري جاذبې او خزانې په توګه د موزای مفاخر عراق کتنه وکړو. دغه میوزیم چې په حاج حسین خاکباز موسینی عراقی ودانۍ کې جوړ شوی ده، یا د ودانۍ د قاجاریا پړاو په ورستیو کې د حاج آغا محسن عراقی د یوزوی سید حسین خاکباز لخوا جوړه شوی ده. دغه کشکی ودانۍ د قاجار پړاو په ځانګړو خښتینو تزیناتو سره په 3000 مربع میټرو په مساحت کې جوړه شوې ده، او ختیځ او لویدیځ دوه ایوانونه، یو لس خونه خصوصي او پخوانی حمام او دوه قناتونه لري. د مرکزی ولایت د ویاړنو لرغونکور د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په نامه حال، د مذهبي او دینی مفاخرو د سالون، د علمی او کلتوري مفاخرو د حال، د امیر کبیر حال، د قائم مقام فرحانی سالون، د ژوند یو شخصیتونو د سالون، د شهیدو سردارانو د سالون، د مفاخرو اسنادو او مدارکو د مرکز، د مرامت او اقاسه د کارګا، د کورنی خصوصي او پخوانی حمام، د اوبو د زیرمی او قناتو نگارخانه، او د کلتوري او هنري محصولاتو د پلورنځي مختلف برخو باندې بیا مشتمل ده. او په 1909 کال کې د ایران د ملي آثارو په لیست کې هم شامله شوې ده، او په 1908 لمریز کال کې د مفاخرو په میوزیم بدله شوې ده.
ګرانو ملګرو، د عراق د موزیمونو له کتنې وروسته مناسبه ده چې د دغه ولایت د یو بل مشهور ځای په توګه د کلیسای مصروب مقدس کتنې ته ولاړ شو چې په 1914 میلادي کال کې د قاجار په پړاو کې د دې ښار د ارامینا په مرسته جوړه شوې ده. دغه کلیسا په 1909 لمریز کال کې د ایران د یو ملي اثر په توګه ثبت شوې ده. د دې کلیسا پلان مستطیل او ختیځ لویدیز دی. د مصروب کلیسا د ودانۍ څلورو لورو ته ګڼ روشندانونه دي. د کلیسا د زنګ برج د لویدیز دروازې مخې ته دی، او دوه دروازې په سویلي او لویدیز برخې کې موجودې دي. د مصروب مقدس کلیسا د مدرسې، د غونډو د سالون، د کشیش یا پادری د خونې او د سرایدار د خونې په شان مختلفې برخې لري چې په انګړ کې جوړې شوې دي. له دې نه علاوه د تپلی جنگ په دوران کې د شهید شویو ارمنیانو یادګار د دې کلیسا په انګړ کې لګیدلی دی.
ایسانو هیله کو چې تاسو د ایران سل د دې لړې پروګرام هم خوښ شوی چې مونږه لاړو د ایران مرکزی ولایت عراق زنو زینو لیدلو ته تربل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو
الله مو مل او خوښت
کلا
راشا
دا تهران د پښتو خبرونه د هر کله راشه د ګلبن خوګو اوریدونکو السلام علیکم دا د یو ځل بیا تاسو له خوا پر رسیدلو خایسته لیکنو او خوګو خوګو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره حامد سیماب سره د خپل همکارې
فاطمی
تاسو خدمت حاضر شوی دی په دې هیله چې د هر کله راشه پروګرام ټول مینوال او د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو به روغ رمټ او خوشحال وي انشاءالله
تعالی چې ټول دوستان او قدرمن اوریدونکي به مو ټول صحتمند او خوشحاله وي
انشاءالله
حامد صاحب زه هم په خپل وار ګرانو اوریدونکو ته لمینه ډک سلامونه وایم او یادونه کوم چې نن د پروګرام په دوام کې د دوستانو او قدرمن اوریدونکو دوه غږیز پیغامونه
لرو
چې یو پیغام زموږ د نوي دوست او ورور او تکړه شاعر شغلی گل اشنغری
صاحب ده ها بالکل هر کله وتا وایو
د محترم اجی سمرګل نیک نام خیل صاحب نو کستا سو خو خبي دلته به یو لنډ شان د مو وکړو او بیا براشو د دوستانو لیکونو ته
سمدا سمدا نو خوګو دوستانو یو ځل بیا ستاسو تود هرکلی کوو ستړی مشئ میرمن فاطمی نو که خوښه دې وي وار له واره راځو د خپلو خوږو اورېدونکو ارزښتناکو لیکنو ته لکه څنګه چې خبرې او وینې چې د افغانستان او همداشان د پاکستان په سړو سیمو کې سختې واورې پیل شوې دي او موسم یې ډېر یخ کړی دی نو په داسې واورین موسم کې بیا شاعران چرته غلي کې نستی شي نو زمونږ خوږ ملګری اوریدونکي ګران ملګری ښاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب هم یو ځل بیا کلم راپورته کړی او د دسمبر په 11 نیټه یې د لکه واوره په عنوان سره یو ښایسته غزل را لېږلی دی نو که تاسو خوښوي نو زه ملګرو ته وړاندې کړم نو غیرت صاحب وایي راوریږي راوریږي لکه واوره راوریگی راوریگی لکه واورا د زړه کور کې می غونډیږي لکه واورا ستا یادونه وی او زیم بل څه نه دی ستا یادونه دی او زیم بل څه نه دی شاوخوا را نه تاویږي لکه واورا چې د نوم راته ناڅاپه را څرګند شي نرمې اوښکې مې څڅیږي لکه واورا چې ملتیا دی را سره نوي په ژوندون کې
چې مالتیا دی را سره نوی په ژوندون کې ژوند می حسې ویلې کیږي لکه واورا بیلتا وهاب غیرت لکه تور سکور وی بیلتا وهاب غیرت لکه تور سکور وی ستا پشتون حسې ځلېږي لکه واورا
واوا غیرت صاحب ژوند می حسې ویلې کیږي لکه واورا غنم داسې دی
ډېر په زړه پورې شی دی ډېره مننه کوو د عبدالوهاب غیرت صاحب
کور مو ودان انشاءالله تعالی چې همیشه همیشه داسې شش شعرونه چې موږ همیشه خپلو قدرمنو اورېدونکو ته هم وړاندې کوو موږ ته استوي
بالکل بالکل.
دلته بیا محترم رازق جار صافي ورور صاحب بیا لیکلي چې د سید ګوهر د اسلوب د غرنګونه د پښتو په نوی غزل کې ځای پر ځای بریخي او وای اول سترګې زما خوخه بعد خیال خال هم ګل په خالونو کې شلاهو خال کائنات سماعت سانی ولای او پښتو شوندو ته کاندي گفتگو خال تر سپوږمۍ مخته قربان ټول لیونیان شه دغه خو په څوکو باندې بدی وړو خیال خال لوی خدایا په وفا مختوري مشه ورځ سترګې بانوګان زخه گیسو خال د خوژمنو سترګو کړپ ته په حیرت دی ستا د تیر حسن په دشت لکه آهو خال د شباب نمردی جړی فراختو دی د سحر ستوری دی خکاری هو به هو خال پسجده دی و مین زړه ته گوهره د مومن مخ په محراب کې یو هندو خال.
نو ډیر ښه انتخاب مو کړی دی او واقعا چې ډیر زبردست شعرونه یې ویلي دي. نو مننه مو کوو او بیا به هم را سره دغه ملګرتیا ته دوام ورکوي او موږ ورته په سترګې په لاره یو
انشاءالله.
نو خو اوریدونکو دلته یوه یادونه کول غواړم چې موږ د هر کله راشه پروګرام لپاره په همدې نامې سره یعنی د هر کله راشه په نامې سره په واتس اپ کې د ملګرو او اوریدونکو یو ګروپ جوړ کړی دی چې زموږ ټول اوریدونکي خو هسې موږ سره په ګروپ کې شته دي او نوي ملګري هم پکې شاملېدلی شي او له دې لارې هم له موږ سره او هم له نورو ملګرو او خوږو اوریدونکو سره ښه په اسانه اړیکه ټینګولی او خپل پیغامونه هم او شعرونه او هم همداسې ښې ښې لیکنې هم راستولی شي. نو د واټساپ نمبر در سره ولیکئ 0098 چې د ایران کوډ دی او ورپسې شمیره هم 919-66-45-66-3. نو په دې شمیر ستاسو د اړیکې په تمه یو. نو میرمن فاطمی که مو خوښوي دلته به یوه لنډه شان دمه واخلو او بیا به راشو د ملګرو غږیزو پیغامونو ته. یو ځل بیا درته کلی وایو محترمو دوستانو، راځو چې د دوستانو او قدرمنو اوریدونکو غږیز پیغامونو ته غوږ کېږدو. اول به د ګران ګل هشنغري صاحب شعرونه واورو چې ډیر په مینه یې ویلي دي.
دا خپل زړه مې قربان راټولو راټول مې نه کو که ډیر مې در نه ځان کډیر می تن نزان را ټول ور ټول من کو دا خپل زلم قربان را ټول را ټول من کا اما ویلې کډ اخلم چر تل ر در نزمای نو ما ویلی کڑا اخلم شرط لری در نظم ها خو چه کلم سامان را ٹول و را ٹول منک چه کلم سامان را ٹول و را ٹول منک کڈیر می در رزان او کڈیر می در رزان را ٹول و را ٹول منک او رنگنا پکڈیرو عجیب د بوڑا ٹالو رنگنا پکڈیرو عجیب د بوڑا ٹالو خاص مد جانان خاص مد جانان راٹولو راٹول منکو کڈیر مد نزان راٹولو راٹول منکو دا خپل م قربان راٹولو راٹول منک او سیلاب درنو کومه د مخ په مېرو راغې سیلاب درنو کومه د مخ په مېرو راغې جولې کې مې باران راټولو راټول منکو کډیر مې در نزان یا کډیر مې در نزان راټولو راټول منکو د خپل مې قربان راټولو راټول منکو او د ظلم انتها د غیق کلی په مهلت کې د ظلم انتها د غیق کلی په مهلت کې نو مخپل سر گریوان مخپل سر گریوان راټولو راټول منک کډیر می در نزان یک ډیر می در نزان راټولو راټول منک تا خپل م قربان راټولو راټول مې نه کوي ټول پاتې شو نیمګړې نیم خوا پاتې شو ګلشته غریان وای او نیمګړې نیم خوا پاتې شو ګلشته غریو د زړه مې هر ارمان راټولو راټول مې نه کوي زړه مې هر ارمان راټولو راټول مې نکړ کډیر مې در نه ځان کډیر مې در نه ځان راټولو راټول مې نکړ دا خپل مې قربان راټولو راټول مې نکړ خپل مې قربان راټولو راټول مې نکړ کډیر مې در نه ځان کډیر مې در نه ځان راټولو راټول مې نکړ استاسو خادم عوامي شاعر ګل اجنغری
ډیر خمو کړل چې زړه مو ترې راټول نکړه شان اجنغری صاحب لمینی مو قربان شم او بیا به هم د خپل پروګرام ته په داسې خایسته شعرونو سره راځي له خیر سره نو اوس به براشو د خپل یو محترم ملګری خاغلی اجی صاحب سمرګل نیک نام خیل را لګلی پیغام او شعرونو ته چې سره سره شریکوي
سلام علیکم د تهران رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم اوریدونکو ته سلامونه وایو ملګرو ته سلامونه وایو فتاش خیراته یو شیر د وای ګوره د حیا د سترګو نام دې نشته ګوره د حیا د سترګو نام دې نشته چاته مورزه پر مخاز غم دې نشته وای شر او شور ته خوشحالیږي وجه څه ده شر او شور ته خوشحالیږي وجه څه ده معلومیږي چې تعلیم قلم دې نشته بې قانونه یو قدم بې لارې مزه بې قانونه یو قدم بې لارې مزه سل قدمه په لار لاړ شه غم دې نشته وای دم د هر څه پیدا کیږي ای سمره دم د هر څه پیدا کیږي ای سمره که زارجن مار وچې چلې دم دې نشته گزار جن مار وچ شل دام دے نشتا و سلام
ډیر ښه جی صاحب هم مو شعرونه ډیر خوند وکړ او هم پکې ستاسو دلمسیانو دا کوم غږونه چی راتلل
یاره واکی چی ها
د پیغام خوندې لا زیات
ډیر زیات کړه ځکه چې د ماشومان غږونه خو ډیر خلګیږي کنه
ژوند کې تاندوالی ورکی
بالکل هم داسې
الله تعالی یې درته روغ رمټ او نیک عمل لوی کړی
ان شاء الله
ډیر مننه تاسو د دغه پیغام او شعر
نو ډیر مننه کوو د حاجی صاحب یو ځل بیا نو میرمن فاطمی یو ځل بیا راګرځو د ملګرو لیکنو ته. نو زمونږ ګران ملګری ښاغلی نظر محمد درمان صاحب خپل یو ښکلی شعر رالیږلی دی، نو که تاسو خوښوي خوږو اوریدونکو سره به یې هم شریک کړو. ښاغلی درمان صاحب وایي: اور می کړه انګار می کړه لوګی می کړه، اور می کړه انګار می کړه لوګی می کړه، وخنده جانانا سپلنې می کړه، راسا وسل راکړه رون سهار می کړه، راسا راشا وسل راکړه رون سهار می کړه، بیا کځه زړې مازیګرې می کړه، ونی سا جوړا سترګې راواړه وا، ونی سا جوړا سترګې راواړه وا، ونی سا خلجی او دورانې می کړه، زره در اترو را باندې او پاشا، زره در اترو را باندې او پاشا، اے گرانا خزانیم پسرلی میکڑا، جغر باندې وکڑا چی ودایما، غگر باندې وکڑا چی ودایما، مڑیما درمان یما جواندی میکڑا،
اے گرانا خزانیم پسرلی میکڑا. دیر زبردست شیرون مور علی جلی دی نظر محمد درمان صاحب، پا قلم مولا برکت
انشاءالله
انشاءالله. چی بیا هم دستی شیرون مشتر آوستی.
بلکل منگور تا سترگی پلا رایو، انشاءالله دقا آڑی که با نور هم را سر خکوی او د خپلو خوګو ملګرو بندار ته به نور هم خکلا ورکوي.
خو متاسفانه همه سب وخت نشته، خانم بهرامی لاس شوری چی
بالکل هم داسې نور اجازت لکه چی نه راکوي کنه،
نو موږ هم په دې وخت د خپلو محترمو اوریدونکو څخه خدای پاماني کوو، او
او انشاءالله چې سر لوړی ووسی او خپل خیال هم ساتي او د خپلې کورنۍ خیال هم ساتي، خاد او آباد اوسئ. Thank you.